پېښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه په د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو او مونیس پروګرام د مشال ریډي مجله هم لرو. پیر بل خبرونو کو مجید بابر یې وړاندې کړي.
ستړي مشهورو به د مشال د خبرونو سره ټکی د لادرک بلوسانو لپاره کارکونکو سازمان د نگران وزیر اعظم هغه داوه بي بنیاد بللې چې وايي یوازې 50 کسان په جبري ډول غیب کړل شوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ چین ته تللې. امریکا خبرداري ورکړې چې خای د اسرائیل او حماس جګړه د میدني ختیځ نور برخو ته هم وغځيږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د لادرک خلکو د منځلو لپاره کارکونکو تنظیم وایز فار میسنګ بلوس پرسنز د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هغه داورت کړي چې وایي په پاکستان کې د جبري غیب کړل شو شمیر یوازې 50 دی. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوس د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره له بلوچستانه لږ تر لږه 6013 شغو کسانو نمونه ثبت کړي چې د امنیتی ځواکونو په لاس لادرک کړل شوی دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی سره په یو مرکه کې داوه کړې وه چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور غیب کړل شوی خلک ګڼل کیږي. د پاکستان پوځ هم وخت په وخت ویلي چې په زور د لادرک کسانو شمیر په زرګونو کې نه دی، خو د جبري لادرکو خلکو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی د پاکستان سرکاري کمیشن پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې ورسره د 9000 لادرک کسانو قضیې ثبت شوې. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ نن بیجنګ ته روان شوه. هغه به هلته د چین له ولسمشر سره په ملاقات کې پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د اکتوبر پر 14مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې کاکړ به د اکتوبر پر 18مه د چین د یوې کړای یوې لارې پروژې په اړه په یوې 2 ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. تر دې وروسته به نوموړی د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره ګوري او د اقتصادي راهداري سی پیک په اړه به ورسره هم غږیږي. ملي جمهوری غورزنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په وزیرستان کې دی د جرګو لخوا د خلکو د کورونو د ورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر پر 15مه په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې په دې وروستو کې د اوتمانزو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې سیمه د جنگ سالارۍ او خپل سری خواته بیایي. هغه زیاته کړه چې حکومت دې په ریاست کې د ریاست جوړولو مخنیوی وکړي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انتظامي ویلي وو چې ناقانوني کړنو ته به اجازه نه ورکوي. پاکستان میشته افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نه شړل کیږي. په اسلام آباد کې د جلاوطن افغان خبریالانو تنظیم مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر دی، نو ځکه نشي ستنېدلی. د دې تنظیم یوې مشر نسرین شیرزاد د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې اکثر افغان خبریالان غربي هیوادونو ته د تللو لپاره د ویزو په انتظار کې دي، نو ځکه یې باید پاکستان تر هغې پورې ونه باسي تر څو یې ویزی نوی تر لاسه کړی.
مو خبریالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډیر لوی ستونزې لري. ستونزې مودالي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزی ورکړل شي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشته بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیوادونو ته ستانه شي. د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه کم کړل. حکومت د اکتوبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د لیټر په حساب د پټرول نرخ 20 روپۍ او د ډیزل هغه 15 روپۍ کموي. تر دې بدون وروسته اوس په پاکستان کې د یو لیټر ډیزل بیا 283 روپۍ او 10 پیسې ده او د ډیزل نرخ 303 روپو ته رسیدلی. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي پر ایکس لیکلي چې د نوې نرخنامې په خپرېدو سره باید د سپرلی گاڑی چلون کی خپل کرایانی کمی کړی. اسرائیل وایي د لبنان سره په پوله پرتو له خپلو کلیو نه وګړي ایستلې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د چارواکو له خولې ویلي چې له دغو ځایونو اسرائیلي وګړي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. دا کار له لبنانه د وسلوالو ډلو د راکټونو د ویشتل کېدو او د جګړې د ممکنه پراخېدو له ویرې شوی دی. په همدې حال کې امریکي خبرداري ورکړی چې د اسرائیل او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته پراخېدلی شي. د امریکې د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان د اکتوبر پر 15 سی بی ایس ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې دا خطر شته چې کېدای شي وسلواله ډله حزب الله یا ایران په دې جګړه کې نیخ په نیغه دخیل شي. حزب الله په لبنان کې میشته وسلواله ډله ده. او رسته خبر دا چې په 500 سورا نړیوال کرکټ کپ کې نن آسترالیا او سریلانکا لوبه لري. د هند په لکنو کې کیدون کې دا سیالۍ د کابل په وخت په یوه او د پیښور په وخت په یوني مجب پیلېږي. په روانو لوبو کې تر دې مخکې د غدواړو لوبډلو دوه سیالۍ کړي او یوه یې هم نه ده ګټلې. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل اوس پر شروع پټونو ته. په بلوچستان کې په زور در درکه خلکو لپاره کار کوونکو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هرسته ادا له حقیقت لري بدلې دا کاکړ ویلی ول چې پاکستان کې واځي 50 کسان په جبري ډول له درکدي خو د غیب کل شو بلوچستان د منډل لپاره کار کوونکو تنظیم وایس فار مسینګ بلوچ پرسنز وای د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونو کې دی. پوز په دې اړه سندې ویلي خو د حکومت خپل کمیشن هم د غلا درک کسانو شمیر زرګونه خولې دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج هغه سرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لا غرستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکل شوی مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خبره شوی وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو پړه کمیټه تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انوار الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 15,000 کسان لا درک دي خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویل شي چې د لادرک کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان رک هم دي نو حکومت دا غي د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړي چې حکومت د جبري تختونو مسالې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډبل کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقوقو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خبرونې دوسرا رخ کې هم وکړه او ویل چې د نظر له نگران وزیر اعظم جلانی شي کېده ځکه چې دا دواړه د کابینې برخه دي او انوار الحق کاکړ د لادرک کسانو په موضوع لده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې 6,813 کسان لادرک دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقوقو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرک کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرک کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
دے لادرک کسانو لپاره جوړ شوی کمیشن چې د 2011 میلادي کال راهیسې کار کوي اکثر کیسونه خارج کړی دي او وای چې دا په جبري توګه د لادرک کلشو کسانو په زمره کې ناراضي غني د دغو کسانو په اړه پروډکشن آرډرز هم جاری شوی دي. نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرک کسانو شمیرې کم یادوي. بل سر کال د جنوري راهیسې کمیشن د هغو شو خو 15,200 او سلیشتو کسانو مقدمه هم پر مخ وړي چې موږ یې نمونه قامی سملای ته په یو لیست کې ور کړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقوقو وزیر خلیل جارج ته په کار وو چې لومړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرک کسانو شمیرې معلومی کړي وي او بیا به یې بیانونه ور کړی وو.
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی وو. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 15,300 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیادوی چې پدې کې د 2049 کسانو د مقدمو په اړه فیصله شوې دي او د 2209 کسانو قضیه روان دي. دغه سی په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې له درکه د مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخانی وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک له درکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي.
میرے والد ایک سرکاری
زما پلار یو سرکاری ڈاکٹر وو. د 2009 کال د جون پر اتیشتما د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ور سره وسله هم وا. زما پلار یې لزان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته. په بلوچستان کې خله یو کلی څخه 50 تنه اوچت کړل شوي دي. دغه سې د کوټې په مری سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لا درک دي. نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 50 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان د بشری حقوقو کمیشن مشر حبیب طاہر د اکتوبر په 15 مشال ریډیو تو ویل چې بلوچستان د لادرک کړل شو کسانو کورنیو ته د شکایتونو درجول لړکی دړکی ورکول کیږي. نسکه د لادرک کسانو یا جبری تختونو کرش میری ل اچا سره نشتا.
disappearances organizations shikar kai dui no da dui khpal mechanism da dui khono da zaro hisab sa wise figures ta lekin mush sara ga mush khono figure aga figure count ko che da particulars da ga wi da shnakhti card number wi num wi core address da shyan ba ka da yo pro forma mush jod kado khalq di malum dar da sok khalq di involved pada disappearances ki no bya dui koshish da kai aga sal contact ki yo بیا خلق دتا امید ورکی چی تی تا رپورٹ مکوی او داستا کسان رابسی واپس رازی. نو دا دیر لوی وجہ دی دا رپورٹڈ کیسز دیر کم تعداد دی.
وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز او د لادرکه کسانو حقونو لپاره کار کوونکي د خلکو د لادرکه کولو تورونه په امنیتي او ریاستي ادارو پورې کوي او وایي چې د پاکستان ریاستي او امنیتي ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلې دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
ملی جمهوری غورځنګ وايي په شمالي وزستان کې د اتمانزو جرګه باید قانون په خپل لاس کې وانخلي. د دې ګوند مشر محسن داوړ په پیښور کې پرون یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې هیڅوک حق نه لري د چا کور روان کړي. نو ځکه د خبره حکومت داسې غیر قانوني کړنو مخه باید ونیسي. په وزستان کې د اتمانزو جرګې پریکړه کړې چې له پوځي افسرانو سره په ملاقات د یو بل په وجلو او د پولیو واکسینو په کمپاین بندیز دی. جرګه وایي د پریکړو د سرغړونکو کورونه به ورانوي. جرګه دریځ لري چې په دې توګه به پر حکومت فشار راوړي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي. خو په وروستیو کې د جرګې پر پریکړو او کړنو نیوکې زیاتې شوې دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ ویلي چې قبایلي زلو کې ځان لا عدالتونه لګول او د خلکو کورونو سوځول ورته قبول نه دي. چې د ریاست دننه ریاست جوړولو هر ګروپ یا ټولګي هڅه کړي غندنه یې کړي او په ضد به یې غږ پورته کوي. نوموړي دا خبره پرون د اکتوبر په 15 پېښور کې د ګوند زیلي دفتر پرانستې پس خبري غونډه کې کړې. دا وړ خبري غونډه کې له طالبانو سره شوې جرګو نه واخله تر ننه پورې روانې جرګو او د هغوی پریکړو باندې نیوکې وکړې. د د پوینا سزا یا جزا د جرګې نه بلکې د ریاست کار دی چې دا غې لپاره قانوني لارې او عدالتونه موجود دي.
کسی بھی نقطه پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطه پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے
پس یو واستونزا یا نقطه د احتجاج حق د ملک آئین ورکوي. خو ځان له عدالت لګول لکه تاسو ولیدل چې جنوبی وزیرستان کې جرګې اعلان کړی وو چې د یو خبریال کور ورانه وو تش په دې چې خبرې چلولې. نو مونږ یې مخالفت کړی او داغه کور بچ شو. بیا شمالی وزیرستان کې جرګو داسې اعلانات وکړل او ځنه کورونا یې هم ړنګ کړل. خو د هغې ضد حکومت هیڅ ګام نه واخیستو. نو مونږ د داسې اعمالو غندنه کوو. دا حق ریاست ته یوازې حاصل دی چې چاله سزا ورکوي او د هغې لپاره بیا قانوني لارې دي، عدالتونه دي. اتمانځای جرګه د 1300 د پاسه درې میاشتو نه رزمه کې روانه ده چې اوس میرامشا ته منتقل شوه. یادې جرګې مشرانو ویلي چې د امنیت سره سره نورې غوښتنې لري، خو تر څو یې چې ټولې پریکړې نوي کړې نو حکومت فو سره یې په جرګو کولو بندیز لګولې. پولیو ساس کمانډې هم بندیزونه اعلان کړي. دا دوی په وینا که څوک د خپلې دښمنۍ بدل هم واخلي نو کور به یې سوځولی شي، چې تر دې دمه یې درې کورونه په دې تور سوځولي دي. د جرګې ضد سیاسي او ولسي غبرګون د هغې پس شروع شوی چې جرګې دغلته منتخب کونسلرانو ته هم د فوز د مشر په جرګه کې ګډون په غبرګون کې د کورونو ړنګولو ګواښ کړی. تر دې وړاندې یادې جرګې ګڼ مشران جرمانه کړي. بل طرف پرون د اکتوبر په 15مه یو ځل بیا د مرستیال کمیشنر منظور افریدي او اتمانځای جرګې مشرانو ترمنځ مذاکراتو بل پړاو وشو. مرستیال کمیشنر وویل چې جرګې مشرانو ته د امنیت ټینګښ لپاره چې حکومت کم ګامونه اخلي هغه تجویزونه یې ورکړي چې جرګه به نن ځواب ورکوي. نوموړي وویل چې تمه کړي چې مذاکرات په څو ورځو کې سرته ورسي. دغلته د پولیسو مشر خانزیب هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګامونو ضد به قانوني کاروایی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده. د پاکستان حکومت لاغه واده د بهرنیانو د استلو بهیر په داسې حال کې روان ساتل شي. یو شمېر افغان خبريالان وایي ژوند ته د ورپېخو خطرونو لوجې دوی افغانستان ته نشي ستنېدای. د افغان خبريالان پر کابل طالبانو تر قبضې وروسته د پاکستان سرخار اسلام آباد او نورو خارونو ته تللی دي. دوی د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ته په لیګلی یو لیک کې ویلي چې له دوی څخه ډېرې په غربي هوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري او ویزو د منتظر دي. طالبانو د 2022 د اگست پر 15مه په زور د افغانستان حکومت هونی او تر هغه وروسته غن خبريالان نیولي. پر غن رسنیو بندیزونه او فعال رسنیو یې محدودیتونه لګولې دي. نور له اسلام آباد د راشد خټک پر رپورت کې
په پاکستان کې مشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بګور شو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرال سیکرټری سمندر خان له خلکو لیکل شوی پرانیست لیک کې د نگران وزیر اعظم غوښتنه شوې چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خوشحالي څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیل هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان جرنالست ان ایگزایل ویان حشمت وجدانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل
دغه جرنالستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی د لپاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو ایمون وختنن دا د څه په کار دي چې جرنالستانو ته یو جدي توجه وسی. کچیر دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډیر لک پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي هغه د په کار دي ویزه ورکړل شي څو دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي څو پورې دوی د پاکستان نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوکله په خاله جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول قانونا کډوال باید د 1 نومبر پورې په خپل د ملک نه وځي کني په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوی دي. په سونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنالست ان ایگزایل یو بلې غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل
مون خبريالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبريالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دي او دلته پاکستان کې هم دوی ډیر لوی ستونزې لري. مون ټول خبرنګاران ستونزې مودالي چې دلته ویزه نه لري دوی ته باید ویزه ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي. د دوی ځاني مسؤلیت باید متوجی وشي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنه غورزنګ پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ یو مشر علی رضا مشال ریډیو ته وویل،
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
دوره جوڑان دن منتو وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سره 3 گھنٹے ملاقات وکړو او دنور خبر ترڅنګ په دې موضوع هم خبرې وکړې. هغه وویل چې دا تاثر غلط دی چې موږ ټول افغانان د پاکستان نه باسو، صرف نه قانونه کډوال بیرته لګل کیږي او قانوني کسانو ته څوک څه نه وایي. او تر څو پرې چې د دې خبره د نظم په خیر رسنیو ته لګول په ځای د وزیر اعظم دفتر ته لګل پکارو. حکومت ته هم پکار دی چې د افغان ژورنالیستانو ستونزو ته پاملرنه وکړي او ویزې نه وکړي. د قانون مطابق هر چا ته اسانتیاوې برابرول پکار دي. ژورنالیستانو ته خو خامخا اسلام آباد.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په بیو کې کمی اعلان کړی دی. د پټرولو د فی لیټر بیا 400 د ډیزل هغه 45 روپۍ ښکته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکو د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي، خو شکایت کوي چې تر اوسه نه خو د ورځنی اړتیا شیان او نه هم کرایانې ارزانی شوې دي. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي ډیر ژر به د پټرولیم مصنوعاتو د نوو بیو په رڼا کې د ټرانسپورټرانو لپاره کرایې مختص هغه عملي کړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د اکتوبر 14 نیټه نه حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی چې له هغې تر مخه پېټرول د 323 روپۍ لیټر نه 30 روپۍ کم شوی او 233 روپۍ لیټر مقرر شو. ډیزل 318 روپۍ نه 303 روپۍ لیټر ته راکوز شوی. دغه رنګه د خاورې تیل 213 روپۍ نه 215 ته کمول اعلان شوی. په دغه اړه حکومت وایي چې د ډالر نرخ کمېدو له وجې ولستا پیدا ورکړی شوی، خو د سواد باز اوسیدونکي وایي چې کله پېټرول ګران شي نو هم هغه وخت ترانسپورټران کرایانه پور تکری. د مردان بختیار چې سرکاري اهلکار دی او منګوري ته تکوي وایي چې اوس په کار ده ولسته په کرایانو کې پیدا اوور کړی شي.
نجی سرزانی نه راغی، ما کرایګانې خري او ما مخکې مثال په مردان ته 450 روپۍ کرایه، اوس هم 450 روپۍ کرایه خري او اس فرق نه راغی. دا فرق نه ونه نه راغی چې ګرانی کی چې شلو په ګرانی 50 روپۍ کرایه ورپسې وکیږي.
د سوات منګلور اوسیدونکو محبوب علي وایي چې سحر د کلینا منګوري ته راغله او د تیر پرنګي 30 روپۍ د 14 کیلومتره لاري کرایه ورکړه. اوس په کار ده ټول ټرانسپورټران کرایانی کمی کړی.
حکومت دا په کار دي چې زه خو سارم راغلی مروزانه زم رازم 30 روپۍ کرایه د منګلور ده، په دې کې 1 روپۍ کموالی سره نه شوی او په کار چې د پېټرول سره نور هم سیزونه ډېر ارزان شي، ځکه چې نه سبا شوپل چې په 500 روپۍ کیلو دی، داسې دال په 500 روپۍ کیلو دی. په کار چې دا دالونه دا دغه سره د خوراک دغه سره ارزان شي او یوازې دغه پېټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دي نه 10 روپۍ کرایه ارزه ګرانی.
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې د پېټرولو نرخ کمولو سره به هم هغه رنګه د کرایانو نرخ کموي. د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر ADC سویل خان وایي چې په دا اړه به ډېر زر میټینګ رابلی.
کوشش کوو چې یاره په دې ورځو کې خو زمونږ تا ته خبره ده چې زمونږ د پېټرولو د قیمتونه چې دي دا ډېر زیات فلکچویشن او پکې کنه په مخه په بره روانو، نو اوس به کوشش کوو چې یاره خپل کمیټې یو میټینګ راوغواړو خپل ریلیونټ کنسرن ډیپارټمنټ ته کم دي او دا امپلیمنټ کوو ټی ایم ایز او دا ټول راوغواړو.
په دې ورستو کې د پاکستان د روپۍ کمښت او بیا د ډالر نرخ پورته کېدو له وجې 13 ستمبر کې پېټرول په نرخ کې 55 روپۍ زیاتوالی راغلی او اوس دې میاشت کې 48 روپۍ کموالی راغلی. حکومت وایي چې پېټرولیم مصنوعات نرخ د نړیوال مارکیټ او ډالر نرخونو سره هر 15 ورځې پس اعلان کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې په باجوړ ممندو خیبر او تورغر ضلعو کې هغه مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاسه $1,000,000 مالی مرسته جوړ شوې دي. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته خول کیږي چې د یو خاص فصل لپاره به ځمکه څنګه او کم وخت تیاروي، د کښت طریقه به څه وي، فصلونه به له زیان رسوونکو وښو او حشراتو څخه څنګه بچ کوي، او همداراز د فصلونو د اوبخور او د حاصلاتو ټولولو په اړه هم زمیندارو ته معلومات ورکول کیږي. تربیه غستونکي زمیندار د روزنې له دې پروګرام خوښ دي او وایي چې د پخوا پرتله فصلونه ښه شوي دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پښتونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د سکم $1,000,000 په مالی مرسته د زم شوي ضلعو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانیست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادی مقصد د زمشو او بندوبستي ضلعو کروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
سلور سنټر ټریننګ سنټر دی دا چې UNDP په تاون سره راښیوي دي. دا یو په تورغر یو په ممن یو په جوړ او یو خیبر کې د دې مین مقصد دار چېره دا یو زمیندار ته نږدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکول هغه سہولیات په دې کې موجود دي. زمیندارو تربیتی پروګرامونه د ډپارټمنټ لاندې شروع شوي دي. اوب ساتن صاحب سلور 15 ټریننګز شوي دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو د کښت طریقې کار فصلونو ته د ځان رسوونکو وښو او حشراتو مخنیوي د اوبخور د حاصلاتو د راټولولو ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیرای کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی د مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینه د پیازو د کر پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنه سره د فصلونو حاصلات دوه چنده شوي دي.
ډېره تجربه ته خو دي الحمدلله ځکه چې منګ به مخکې بوز غلې خاره مثال د پیاز به او یا به د مرشکی او نو هغه به منګ د زمکې سهار کو نو هغه منګ د زمکې نو چت جوړ کو چې هغه چت جوړ شي هغه منګ چې وځي چې هر قسم بوز غلې تاسو کاری دا ډپخې وکړي او بل دا خبره تجربه دار شي د زمکې تاسو په دغه وای په ادرې پاله باندې هغه جوار منګ غرو دا غوې هغه تجربه بنین نو ان شاء الله چې زمنګ دا پټي و شي مخکې به لکه شل منه کول کنه تلس منه نو بس
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسفزی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعه په فصلونو د دوایې پاشلو د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامل وي. د دې په خبره د صوبې د هرې سیمې ځمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسفزی د خیبر ضلع په اړه وویل د خیبر پښتونخوا د زراعتو د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدیدو طریقو لپاره دغو مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې له امله د زمشو ضلعو په زرګونه جریبه بنجر ازمکه د کر جوګه شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د منډلو لپاره کار کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ هغه دورت کړی چې وایي په پاکستان کې د جبري غیپل شو شمیر یوازې 50 دی. د تنظیم مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته ویلي چې دوی سره له بلوچستان لږ تر لږه د شپږ زره 313 هغو کسانو نومونه ثبت دي چې د امنیتي ځواکونو په لاس لادرکه شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم کاکړ بی بی سی سره په مرکه کې ادا کړی چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور غیب کړل شوي خلک ګڼل کیږي. د پاکستان نگران وزیر اعظم الحق کاکړ نن بیجنګ ته روان شوی. دا خبره هم د وزیر اعظم له دفتره خبره شوې نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی. دا خبر پاڼه وایي چې نوموړی به هلته د چین له ولسمشر سره په ملاقات کې پر امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پروستاو کې پاکستان کې پر چینایي وګړو حملې زیاتې شوې دي. د اکثرو بریدونو ذمہواري بلوڅ آزادۍ غوښتونکي ډلې منی. بیجنګ پر دې بریدونو اندېښنې ښولي او په اسلام آباد غږ کړی چې چینایي وګړي خوندي کړي. ملي جمهوري غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په وزیرستان کې د جرګو لخوا د خلکو د کورونو ورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر پر 15 پېښور کې خبرګرانو ته وویل پروستو کې د منځو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې سیمه د جنگ سالارۍ او خپل سرۍ خوا ته بیا یې هغه زیاته کړه چې حکومت دې پر ریاست کې د ریاست جوړولو مخنیوي وکړي. حکومت تر اوسه په دې اړه سندي ویلي خو په تېرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انتظامیه ویلي ول چې ناقانونه کړنو ته به اجازه نو ورکوي. او په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم حق کاکړ څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نه شړل کیږي. په اسلام آباد کې جلا وطن افغان خبریالانو تنظیم مشرانو مشارلو ته ویلي چې په افغانستان کې دوی ژوند ته خطر دی نو ځکه هلته نشي ستنېدي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشته بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې خپلو هیوادونو ته ستانشی. اوس په تاوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کو. داونه پکې نجیب عامر د سوابای د مانیرای کلی لیو پیجندلی شاعر انور مانیروال سره داغه پر ادبی ژوند مرکه کړی دا نو راځي د خبرونه وورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی را سره په خبرونه کې له ثوابین یو ډیر محترم شاعر انور مانیروال صاحب ملما ده. انور مانیروال صاحب تازه تازه د شاعرۍ دویمه مجموعه چاپ شوې ده په دې باور سره خبرې ترې کو. انور مانیروال صاحب په واتس اپ را سره ده. سلامونه او ستړي مشه مانیروال صاحب.
ډیر مننه امیر صاحب. خوشاله اوسئ، آباد اوسئ او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه دې ورسی.
وعلیکم السلام. ژوندۍ اوسئ، سلامت اوسئ. ستاسو لومړی کتاب چې وو ما ته جانان وایا وو او دا دې د خپل د نوي کتاب په اړه تاسو په خپل اوریدونکو ته معلومات ورکړئ انور منوال صاحب.
ډیر مننه امیر صاحب. دا سده چې زما لومړی کتاب په 2014 کې چاپ شو او دا هغه نه پس دا د 2023 دی نو دا کتاب پکې مونږ را جوړ کو نو څه شاعری خو تلا پاتې شو غو بیا ته بل کتاب ته ورانو. او هغه کې دا و چې په ماته جانان وای کتاب چونو هغه د محکمې چاپ کو دا د کلتور محکمې چې دا نو هغه ماته وې چې درې ورځو کې کتاب کمپوز کارولې غن هغه کې ډېر غلطه وي نو د دې وجه نه زه ریدلوم او ما د دې کتاب کمپوزینګ تقریبا نزدې داسې یو کال مخکې شروع کړو او څه سيزونه خو بس اوس موږ د فیسبوک او د غلې چلیګو په دې موبایل کې بس موږ سره خوندیم پراتی نو سلګ ډېر دا پکې کمې کو هغه بیا موږ کمپوزر لبه ورکو بیا دو درې ملګرو هغه د نظر نوم تیر کو روحان یوسفزی هغه وکتا فیض الله فیس هغه مو کتلو بیا زمنګ د زاکر یوسفزی وکتو عزیز مانیروال وکتو نو ما بیا مطمئن شوم چې را دی ولستو دا غه نه پس بیا دغه تو مور کو چاپ تا د نن خیره چاپ شو
بس ما دغه کتاب بیا ورمان نمونه خو ما د خپل شاعرانه رئیس دی او لز دولس نمونه په دې سوشل میډیا فیسبوک په پاڼه باندې می خواره کړو نو په هغه کې زیاتره نمونه زما چې کوم د خوښونو هغه په کې زیات ملګرو وایي چې په دغه نوم باندې کتاب شته په دې نوم کتاب شته په دې نوم کتاب شته نو بیا داسې وشو چې د دې غزلونو کې یو غزل زمونږ ګران باچا جی هارون باچا کا بوس کو او بیا هغه چې کله ریلیز کو نو دا هغه دغه چې موقت دا یو ارمانې په لیکلو کنه نو هغه بس زما د سترګو ته خو لګید بس مې دغه نوم شو بس دا خو رښتیا نه چې درچا نو دغه د غزل چې باچا جی کې د شتا سور دلو می دو مین دو کیسې دو سیګار دو پیاله پیاله
ډیر مشهور غزل دی باچا صاحب د ورسته یو کې چې کوم غزل ویلی پاغو کې یو لمه مشهور غزلونو څخه هم دام دی
نو دغه غزل چې بس هغه بیا کله د یوټیوب باندې ته پورته کو نو دغه ټایټل لګول په فیسبوک باندې شریک کو د ملګرو سره مغه چې موقت نه بس ما هم دک به نوم شي بیا بچا سے تم ما ہو یارو یہ ٹھیک دا بالکل دا ہو بلاخ خبر شی نور ملگر سرن صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس سمر دا ہو گنم دے خنم دے
صحیح
نو بس پدا غنم ما دا کتاب چھاپ شو غزلوں دی پکے سلک ڈیر کتاب پکے نظموں دی پکے نو بس ولس تولان دے
صحیح او انور منیروال صاحب دره ته وای چې تاسو دا کتاب چې خپور کو د کومې ادبي جرګې د غلاندې تاسو اهتمام لاندې د ولست وړاندې کړه کتاب
زمونږ دا دلته کې زمونږ یو خپل ټولنه د وطن قلم ثوابای کنه
ښه جی ښه
نو هغه دغه چې د چیرمن نور لمین یوسف زید او سکرتر زما او بیا موږ سره زمونږ یو بل ټولنه غي پکې ما سره ډېر منډه تړواله نړیواله پښتو ټولنه چې غلام سمت صاحب دغه چیرمن دی او د ایشین ډیولپمنټ بینک کار کوي په چین کې دی او محمد عابد خان دغه صدر دی نو هغه پکې مر سره مالی دغه موچت کو داسې منډه تړواله اوس په باندې مخکتنه غونډه مر جوړ کړې ده نو دا غي مننم کوم غي په کرا سره مرسته کړو نو دا دوا ټولونو د دې په زیار باندې دا چاپ شوی
صحیح او انور منیروال صاحب په ثوابي کې داسې فعال ادبي جرګې ډېری دي کله ګری
نو امیر صاحب په ثوابي کې خو اسې فعال جرګې لکه منګه په دې روستیو کې او دا کړو چې را یو مرکزی جرګه جوړو نو پاغه کې چې کشرانو زمنګ کم ریسرچ وکنو یو سلويخ جرګې دغه شویغه راټول کړل کنه نو لکه ځاګه په دې مختلف وکلو کې او په دې لرو پرتو کلو کې هغه فعال دي کار کوي نو په خو پاغه کې چې کومنګ د ډېر فعال جرګې نو هغه به 15 شپږ وي
صحیح
لکه باقاعده اجلاسونه کوي تنقیدی غونډه کوي مشاعره کوي مخکتنې کوي نو 15 شپږ به خو کار ډیر خروان دی او هغه ټول په خپل خپل ځای باندې د پښتو شعر او ادب بیرغ حسک نیول دی او کوي خپل منډه تړلې دي په خپل وسایلو کې په کم امکاناتو کې غونډه را جوړي او کوي
سوابه کې ادبي جرګې دي پندشپاک په کفال دي او ادبي هلې ځلې خیره وانی دا خبره مونږ ته انور مانیروال صاحب کوي چې مونږ سره په د ماشاله ډیوی مجله کې ملمد اوریدونکو تاسو نه مانیروال صاحب یو غزل اوریدې شو چې د نوې کتاب نوې بیا برسته زنور پښتنې هم لرم زمونږ پروګرام روان وي خو که سره ته وروي دي
نو زبا تاسو ته یو غزل بزو دي خپل اوریدونکو ته
خوان به کی جواب
خوان نو مطلب امیر صاحب چې لیدل چې مونږ په تندې کې سرانا وا لیدل چې مونږ په تندې کې سرانا وا یو هاوا خو زمونږ بدمرغي دا و چې سخا وا او هیڅ ویر طرح نه وا خبي غم پکې پروتم به دیا وا خوراتا ور نه د مینې یو کلا وا واه
واه ډیر ښایسته شعر
او خبرو کې چې څومره هم چل ول به ونستاو
او خبره چې به هر چرته صفاوه نو زما
سماوه ډیر خسته شه
او خلا وا چې هر چاته د ژوند لارې خودلې خلا وا چې هر چاته د ژوند لارې خودلې انا وا چې لار خطا کړې د هر چا وا
ډیر خسته شعر ته
او زما خړکی وروره خوشحالی په هر یو لوري
واه واه
زما خړکی وروره خوشحالی په هر یو لوري ویړیا وا خو زما وا پکې برخه و نستا وا واه
ډیر خسته
او بل شعر د امیر صاحب چې فتوی ورکولا فتوی ورکولا او چې پام شو نو تم شو فتوی ورکولا خو چې پام شو نو تم شو تارو نغمې ویلې او هوا هم په ګډا وه
واه 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 ډیر ښایسته بیت دی
او مکتده چې هر تریخ به راته خوږ شو هر پړه به زما وړه شوه هر تریخ به راته خوږ شو هر پړه به زما وړه شوه انوره دا زما سره د خپلې مور دعا وه
د انور مانیروال صاحب ډیر مزیدار ډیر ښکلی غزل اوریدونکو تاسو واورید او انور مانیروال صاحب موږ سره میلمه دی نن په مشال راډیوي مجله کې ډیره مننه انور مانیروال صاحب د دومره ښایسته غزل د وړاندې کولو لپاره دا غزل هم په یو ارمان کتاب کې چاپ شوی دی
دا یو ارمان کې چاپ شوی دی بالکل
صحیح مانیروال صاحب نو اوس خو ستاسو دوه کتابونه چاپ شو له خیره نو دا راته ویلی شي چې پښتانه د شعر څومره مینوال یا څومره تږي دي
نو عامر صاحب مونږ لکه یو وخت کې به خبره کېده چې یاره د پښتو د دغه چې د کتاب دا څوک نالي او دا خبرې به کېدې نو زما په خیال چې اوس د سوشل میډیا د لارې لکه داسې یو ټرین برا خور شوی دی د پښتو شعر سره د مینې په توګه باندې زه تاسو ته یو مثال درکړم چې په دې تیرو دوه درېو میاشتو کې مونږ لکه داسې د میډیکل کالجونو غونډو ته لاړو پروګرامونو ته مونږ غوښتي طرف یوه غونډه دلته په دې سوابا کې وه گجو خان میډیکل کالج کې نو هلته چې مونږ لړو نو ټول جینکی هلکان چې کوم د میډیکل زده کوونکي وو نو تاسو یقین وکړئ چې هغوی لکه مونږ سره دومره زیاته مینه کوله او بیا چې کوم شاعري مونږ شعر وي یو یو شعر باندې هغوی څومره داد او څومره خوشحالېدل او بیا 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 راباندې شعرونه وي د هغې نه پس ته بیا د موسیقۍ هغه محفل کې چې هغوی کوم اتڼونه کول او د هغې کول که نه دغه شان بیا د یو میاشت مخکې په دې سیدو میډیکل کالج کې په سوات کې یو مشاعره هغوی را جوړه کړې وه نو هغې له مونږ ورغلي وو په هغې کې تاسو یقین وکړئ چې کوم د میډیکل زده کوونکي دي په هغې کې په لکانو څلور پنځه په کې جینکی دغه شان په کې پنځه شپږ لکان ځوانان هغه په کې شاعران
وو
او د سټیج میزباني هم هغې کوله او ښه شعرونو انتخاب به کوو او بیا چې کوم په حال کې کوم خلک ناسو کوم ډاکټران ناسو کوم استادان چې هغه مونږ سره په سټیج ناسو او لکه ډېر زیات خوشاله دل او ډېر دادونه به ورکول بیا رباب په کوم هغه ډاکټرانو په خپل ربابونه کول نو زما په خیال چې هغه خشوې دی د پښتو شعر په مخ کې تللی دی نوی نوی تجربې هم پکې کیږي کنه او نوی ظلمو کې هم ډېر ښه شاعران را پیدا شوي دي او ولس مینه کوي او ښه دی را روان دغه ښه دی زه ښه وینم
صحیح انور مانیروال صاحب تاسو د سوشل میډیا یادونه وکړه زموږ ولس شعر سره مینه لري خو ځینو شاعرانو چې لکه داسې معیاري شاعري نه کوي لکه د تاسو نه توقع کیږي یا د سنجیده شاعرانو نه کیږي د ټیټې سطحې شاعران به ورته ووایو دوی د ولس په خپل هغه بګتیو مصروف ساتلې د ولس څنګه کولای شو چې د دین را بچ کو دی مایری شاعری ته کینو لکه تاسو چې ویل چې لاړې مشاعری ته او تاسو ګمان وم نه کېده چې د میډیکل یا د انجینیرینګ زده کوونکي دومره د شعر سره علاقه لري او دومره خزوق ته ولري د ولس څنګه دغه شیانو کې خې شاعری سره مصروف ساتلې شو یا د دې خلکو نه څنګه بچ کولای شو چې ادم ووري خو چې اصلي او ساهو ادب مو پیژني
امیر صاحب زو ما کنا دا دا سوشل میډیا جده نو دا یو چان دا چان لگے دل تاسو کو فکر وکي کنا نو تاسو د نن یو کال دو مخ کې زمنګ دل در سوابا یو ظلمه او ساده پاده ظلمه او نالسته او دغه لکه په شعر او په دې سيزونو نه پوي د خو لکه په دې موبایل کې په دې فیسبوک باندې مې دغه قتل دا غیر متاثر او بیا د شړشمو کې ودرې دا یو دغه ظالم اور په دغه باندې بلخ نو کوګه
نو مې نه په ټوله پیژنې
او نو ملګری پیژنې نو تاسو ګورئ نن هغه تاسو ته په نظر نه راځي او په دغه ورځو په دغه ورځو کې به هغه د مشاعرو ته غونډو ته رابلل او هغه به راته او خلکو به استقبال کوو دغه کو نن هغه زما په خیال په دې سوشل میډیا غوځې نه وینم او زما په خیال نشته نو داسې دا یو چان دی راځي د هر څوک د زړه بلاس وباسي خپله خبره کوي دغه کوي او د دې دغه نه متاثر شي او بیا د خپل د شعر ویلو کوشش کوي او چې پچا کې توانی پچا کې د شعر ذوق او غي کې هغه د شعر لیکلو توانی الله پاک شاعران پیدا کړی نه هغه پاتې کیږي دا نور چانی کی دا پته
باندې دا وخت چان چې ده نو د دې سوري ډیر غټ دی په دې کې لکه د خلک تلاند پریوزي او دا واقعي خبر هم ده لکه د رحمان بابا په زمانه کې د خوشحال بابا په زمانه کې واز دوی خو به شاعران نه کنه ډیر به کنه خو اوس مونږه مغوی پیزه نو ځکه چې ښه شاعري کړې ده نو انور مانیروال صاحب د نن پښتو غزل د اردو ژبې د یا فارسی ژبې یا زمونږ په سیمه کې چې کومې نورې ژبې ویل کیږي د هغوی په منځ کې پښتو غزل تاسو چې اورئ یا لولئ څنګه درته ښکاري؟
امیر صاحب زه خو لکه یو وخت چې به ما او قتل نو دا یو کمی به ما محسوسو خو اوس لکه دغه د لارې خو دغه پکې هم شته دی لکه مسالې هم شته دی چې مطالعه د سوشل میډیا دا مطالعه دغه کړې ده خو او ورسره ورسره د یو بل نه خبرېږم ګورم په دې کې دا پیجونه دغه راځي نو زما په خیال چې د پښتو غزل د اردو غزل کې خو ډېر زیات کار شوی دی هغه شعر ډېر په مخ کې تلو او اوس زما دا امید پیدا شوی زه چې په دې ځوانانو کې زمونږ په دې همزولو کې سو کسان داسې دي چې هغه د ډېر ښه معیار غزل لیکي او زما چې زمونږ هغه سره فارسی او اردو سره کې خوده هم شو
او درنو ریدونکو تاسو مشال اډوی مجله او انور مانیروال صاحب له ثواب نه هغه ثواب نه موږ سره په واتس اپ باندې ملګری شوی د دوی مینه ده دی ول سره مینه کی تازه تازه یو ارمان کتاب ته شاعری ټولګه چاپ شوی ده نو یو غزل به ته بلم او ما ذهن کې خډيري پښتنه نورم دي د نورې پښتنه به د غزل نه ورستو انور مانیروال صاحب صدر نه اوریدل شو زموږ د اوریدونکو به تاسو د خبروم ته کی وی خو تاسو د شعر ته کی وی ډیر زیات
نو امیر صاحب کستا سو خو خی بس یو غزل بو بل و آمد خبول گل اوریدون کو تا
منن و بیو
نو مطلب دا چی پا نسوها بانده توبه و باسی
آها
پا نسوها بانده توبه و باسی هغه د کلی اوزی خپه و باسی
آها دیر خیستا زوراورا مطلب دا چی
او زمون بچی دمر پا امن مین
آها
زمونږ بچی دومره په امن مین د سرو مچونه هم لشه او باسي
واه 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 نو مثال لري
او د ورځې وغولوم ستا یادونه
د ورځې وغولوم ستا یادونه
بیا نو سرمنه مې د شپې او باسي
اها بیا نو سرمنه مې د شپې او باسي واه ډیر ښکلی بیت ډیر
او د دې سړی لزړه به خدای خبر وي د دې سړی له زړه به خدای خبر وي د ډډ لرګي نه چې نغمه او باسي
واه 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 ډیر ښه
او چرته بنوي سو د ظرف خاوندان چرته بنوي سو د ظرف خاوندان چې دا کم ظرف لمې کده او باسي
واه واه ډیر ښه ست
او روح می انور شي لتن نه بهر روح می انور شي لتن نه بهر باز د مرغاینه چې بڼي او باسي
بس ته مرغه نه چې بڼي او باسي د ښکلې غزل د انور مانیروال صاحب او انور مانیروال صاحب ډیره مننه د دومره ښکلې غزل دا اورولو لپاره خو زما ذهن ته یو سوال راځي چې ستاسو په دې غزل کې زه په دې موسیقي نه پوهیږم
خو لورای پکې کمپوز مخکې نه پکې پروتي موسیقي پکې پرته وي دا له کومې راځي جی؟
دا امیر صاحب زه به تاسو دا ووایم چې زه لکه چې ما کله په دې ابتدایي دغه کې سکول کې سبق وایي پرایمري وته مونږ وایو پرایمري د اول نه پنځمه پورې
جی جی
نو په دې دغه کې چې به وده د پښتو د کتاب کې به دا نظمونه د ماشومانو لپاره نو هغه نظمونه ما لکه داسې په ترانوم کې وي په خوږ آواز
په خپله به د کمپوز جوړاو ورته
خپله به مې بس ورته دغه جوړو که نه او دغسې بیا دا او په دغه وختونو کې دلته کې به دا د سیاسي جلسې کې دی په دې سوابۍ کې ډېرې جلسې او جلوسونه دا پروګرامونه به کېده نو هغې ته چې به مونږ لړو نو ما زه خو به هغه په هغه تکرارونو په دغه ته به مې خیال نه خو چې لکه داسې اجمل خټک صاحب دي او دا ساحل صاحب دي دی به دا نظمونه دغه وی ځینې نور شاعرانو پکې هغه به په ما باندې ډېر زیات خلک دي نو لکه او بیا د دغه وخت نه په دې ریډیو باندې به ما دا موسیقي ډېره زیات اورېده اوس هم ډېره زیات اورم دا چې کوم سندرغاړي زمونږ نو د دې هغه پخوا دا اوس خو د یوټیوب دا سلسله رااله د دې نه مخکې به د کیسټ هغه دور و کنه
جی بالکل
نو هغه د سردار علي ټکر او د ناشناس او د گلزار عالم او بیا بچا جی پراغه پکې او دغه دورونو کې نو د دې بیا د کیسټونو ملګر پاکه د ما زچ په دې زمون بازار ته پسرړم ما به کیسټ دکان نو ما تاسو کو جره د کیسټ راغله د نوې د موسیقۍ کنه نو د دې وجه زما په خیال دی دغه کې دادا چې موسیقی ز ډیر او رم او ډیر زیات مخخې کوالټي موسیقی چې کومه ده کنه
صحیح
نو د دې وجه نه زما په دې روح کې غغلې شوې ده او په دې شعرونو کې ما ځان ښکار
صحیح او تاسو چې په سکول کې وای نو ارسم په ترنم کې او راول نو اوس هم مشاعرو کې ما خو تاسو په ترنم کې نه اوریدل خپل شعر سایل صاحب غونډه وړاندې کوي کا عزیز مانه رول غونډه وړاندې کوي
داسې ده چې زه لکه چې داسې ملګرو ځان له محفل ناسي اکثر مونږ ملګري د غره لمنې ته لړ شو هلته کې داسې رس تېره کړو شپه تېره کړو دوه تېر کړو کنه نو هغه هلته کې چې دا سرو پنځه زمونږ کوم نږدې ملګري نو چې دی نو بیا پکې زه ووایم خو مشاعره کې مې نه دی ویلې مشاعره کې ما ځکه چې ترنمونه پکې اکثر یې او زمونږ نه پکې ښه ترنمونه نو زه وایم چې بس کوم د دنه ښه نشم کولی نو بس بیا ونه کړم
صحیح او تاسو مخکې د هنرمندانو ذکر وکړو ډېرو هنرمندانو ستاسو شعرونه ویلي دي هغه یو غزل خو مو ډېر مشهور شوی چې ما ته جانان وایا هغه خو به داسې هنرمند نه وي چې هغه به نه وي ویلي نور ستاسو څومره شاعري سندریزه شوې ده انور صاحب
نو شاعری خو زما ډېره زیاته نه ده شوې لکه یو دغه چې کوم گوارجان زمونږ د کلي یو زلمی سندرغاړی دی هغه کمپوز کړی دا ما ته جانان وایا او هغه خپل البم کې ویلو بیا نو خلکو د دې نه پس بیا د کرن خان یو کلام دغه کړو په هغه وخت کې ویښ یم او د چټول لالم
لالم په خدای مې د قصه
نو دغه بیا هغه کمپوز کړو او دغه باچا جی دا کم یو غزل چې دغه
صحیح
نو نو بیا دا سه پر سندرغاړو پکې زمونږ د سوابا یو ځای بل ځای داسې کې ویل شي د خلک هغه یو سرفراز ویل او پټه آرامې کوا ما ته بهانه کوا سوز خو غږ م کوا خوې د پروانې کوا
صحیح
نو
تاسو چې کم شیرونم سندرغاړو ویلی خو چې کوم ویلی هغه ولس ډیر خوخ کړي دي او بیا نور هنرمندانو ویلی نو کله کله انور منیروال صاحب خپل شیر ته مخبل بیا روستو کله جړلې یا مخندلې دي داسې قسم در سره کیږي ځکه چې کله سړې لیکي نو یو احساس لمخې لیکي یو خاص حالت نه دی تیریږي کله نه پسم چې هغه ورځ راشي او هغه شیر مخې ته ورشي نو څه احساس وي د سړې خندې مو جړې مو
نو بالکل لگا کیفیت چې په کم کیفیت کې اول خو زه دا خبره کوم چې لکه خو هنرمند هغه دی چې هغه د شعر روح ته کوشش کنه نو چې روح ته کوس شي نو بداغه دغه موډ مطابق بداغه لا کمپوز جوړي نو چې تر سو پورې لکه دغه د شعر روح ته نه کوس شي نو بیا دغه موډ هغه نشي اعتراف کولی هغه شان هغه لا ته تړون نشي ورکولی نو چې کوم سندرغاړو داسې کړي دي نو هغه بیا کامیاب شوي دي نو دغه شان که زما غزل چې کوم موډ کې لیکل شوی دی او په هغه موډ کې او په هغه دغه موسیقار ادرا کړی دی لکه دا د کرن خان چې کوم په خدای مې د قسم کنه لکه دا ما یو دغه تبوزی یا د پاچاهي چې کوم دا ما یو کیفیت تبوزی دا چې زورم سټین دی هغه بالکل په ما باندې هغه چې کوم احساسات دي دغه نه غو راو پاره
صحیح نو انور مانروال صاحب موږ دا وخت مخ په ختمېدو دی خو ضروری پوښتنه مې ذهن ته اوس هم راځي زه کله کله په دې سوشل میډیا ګورم تاسو یې عزیز مانروال صاحب وي کله زه یې د سایل صاحب پوښتنې ته هغې سره کښېنه اوس خو وفات شوی خو چې هغه ژوندی و نو کله کله به لاړی د اکرام الله ګران بابا خوا ته به هم لاړی نو دا راته ویلی شي چې د یو شاعر لپاره د نورو شاعرانو سره ناسته پاسته د هغوی هغه خبرې اورېدل ادبي بنډارونه کول تاسو څومره ضروري ګڼئ
ډېر مهم دی امیر صاحب ډېر زیات مهم دی د مطالعې سره سره د مشرانو سره ناسته لکه اوس چې زمونږ کم مشران دي نو هغه د ژوند یو ډیره لویه تجربه لري مشاهده لري او مطالعه هم لري کنه نو دغه ټول سیزونه په هغه یو شخصیت کې راغونډ شي تاسو چې هغه سره لسل منټه کښېنئ نو د هغې د خبرو نه د هغې دغه ناستې ولاړې نه د هغې دغه انداز نه به لکه چې کوم کشران ورسره ناستې نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي او د دې زه خپله ګواهی یم چې لکه موږ دغه مشرانو سره ناستې پاستې کړي دي او د هغې نن دا سر لکه موږ به یو وخت کې سایل صاحب سره موږ لړو موږ هلته د هغې په کلي کې د هغې په اجره کې به موږ شپه شپه کوله نورالامین یوسفزی صاحب زه او عزیز مانیروال کنه نو موږ به اکثر داسې کال کې یو ځل تلو هلته کې به موږ شپه کوله داسې د خټک صاحب سره موږ تللي وو نو هلته کې به بس موږ هغې به اورېده لکه موږ به پکې سره ډېرې سره مباحثې او دغه نه خوړ نو ډېره زده کړه به ته کېده او ډېره مخ په مخ کېنو او ډېره زده کړه کېږي دا ډېره ضروري ده د ځوانانو لپاره اوس د سوشل میډیا په دغه چې دا کم تاسو وختي ذکر وکړو د ځوانانو چې هغه غیر معیاري او دغه نو بس دی داسې په الوتونکو پسې الوزي کنه دا دغه ته ګوري او بس بیا نو هغه ناستې هغه مره وخت نه ورکوي هغه مشرانو سره هغه ناستې پاستې تنقیدي غونډې او دا نه کوي نو د دې وجې نه بیا په شعر کې کچوالی او دغه راځي کنه
صحیح انور مانروال صاحب یو جهان مننه موږ له د وخت را کولو په تلو تلو کې به یو غزل تاسو نه بل اورو بیا به خدای پامانی کوجه
ډیره زیاته مننه امیر صاحب بس دا بل غزل مې هم ده مخې ته پروت دی نو د دې اسې لړن بهر کې دی
ارشاد ته
چې خیال مو ګډ وډ چال مو ګډ وډ خیال مو ګډ وډ چال مو ګډ وډ ماضی خيستا حال مو ګډ وډ
تر
او غږ زی په بلا ساس تر په بلا غږ زی په بلا ساس تر په بلا سر مو ګډ وډ تال مو ګډ وډ
تر
او دیوال مو کو کوټه کګا دیوال مو کو کوټه کګا استاد کچا سال مو ګډ وډ امریکانه ډالر برتر بدخشانه لال مو ګډ وډ او علم بس راشی زمون الف ب ج دال مو ګډ وډ او سب شوخه د وخت لرنز طبيب نا پو پال مو ګډ وډ او مزه بس واخل وشنا جوټې کګې تال مو ګډ وډ او دا پسرلې بے برگ وبار دا پسرلې بے برگ وبار دا سګنې کال مو ګډ وډ
ډېر خسته
او انور بس لنډه دا انور بس لنډه دا قیل مو ګډ وډ
درنور دن کو پدا گڑ وڑ وقت کی دا یہ غنی غ شاعری دا انور منیروال صاحب دا انور منیروال صاحب نن من سر خوگی خبر وکړي خپل سو غزلونه را تاور ول چې د نوی چاپ شوی مجموعه یو ورما